السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د اگست سلور منیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو مخبرو دا شان 219 پروګرامونه ټولنه او سختريزي او د سولې پر لور حملرو او ریدل کې مهیروي خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبر ناو
خبرونه متحدہ اپوزیشن دا اگست پاتم او نهم نیٹا پہ انتخابات کی د مبینہ درغلے پر ضد د انتخاباتی کمیشن د دفتر مخته د احتجاجی مظاہرو اعلان کړی دی نگران وزیر اعظم ناصر الملک د گلگت بلتستان په چلاس کې پسکلونو بریدونه غندلی او په برید کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروای حکم ورکړی دی او په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی د خبرونو تفصیل متحدہ اپوزیشن د اگست پاتم او نهم نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلی پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحدہ اپوزیشن لخوا د 14 کسیزي کاري کمیټې په غونډه کې وشوه دوی دا پریکړه هم وکړه چې مسلم لیگ نواز به د وزیر اعظم پیپلز ګوند د قومي اسمبلی د سپیکر او متحدہ مجلس عمل به د مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره په پارلیمان کې د خپلو کاندیدانو نمونه وړاندې د عوامی نیشنل ګوند مرکزی ستر سکتر میا افتخار حسین تر غونډې وروستو مشال لیډو ته وویل چې ټولو ګوندونو تر سلا مشورې وروستو په یوه خوله د دې نوي سیاسي اتحاد نوم پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیر الیکشن ایښی دی
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکې د هغوی د دواړو په رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فیر الیکشن دا نوم یې ښی دی چې د دې نوم مطلب دی پذیرایي سمره ده خو دا مطلب چې نوم کېښودی شو
د اپوزیشن ګوندونو هوډ ښودلی دی چې د جولای پر 25مه په ترسره شوو عام انتخاباتو کې به د مبینه درغلیو پر ضد په پارلیمان دننه او بهر احتجاج کوي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په انتخاباتو کې د درغلی تورونه رد کړی دي په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین په یو تازه راپور کې ویلي دا ځل په عامو انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي چې د 2013 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي د فافین د اگزیکټیو کونسل غړي نصرالله خان د غشمیر په اړه نن مشالې ته وویل چې دا ځل د قومي او صوبایي سملو په انتخاباتو کې 14,00,000 او 10,000 ووټونه باطل ګرځول شوی دي
د خلکو هغه د ور د اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر دویمه وجه دا کېدای شي چې کوم ټایم چې ته ووټ ستاسو ولګوي آسیایي چې دغه نودی چې ته ووټ کټ کې نو هغه په دا بله خوا هغه خپل نشان پرېږدي کستنم کېدلی شي
دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شوو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنه کړې ده او په دې کې د ځینو غوښتنې الیکشن کمیشن منلې هم دي نگران وزیر اعظم ناصرالملک د گلگت بلتستان په چلاس کې په سکولونو بریدونه غندلی او په برید کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي حکم ورکړی دی د جمعې په شپه د خیبر پختونخوا کوهستان سره په پوله د گلگت په دیامیر ضلع کې ناپیژندل شوو کسانو په سکولونو بریدونه کړي وو او د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسولی وو تر اوسه کومې وسلوارې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې بلخوا د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار هم په سکولونو د بریدونو سوموټو نوټس اخیستی او په دغه اړه له حکومت او د آزاد کشمیر او گلگت بلتستان د چارو د سکتر نه راپور غوښته دی د یادونې وړ ده چې په خیبر پختونخوا او تړلو قبایلي سیمو کې هم د وسلوالو په بریدونو کې په سلګونو تعلیمي ادارې له منځه تللي دي چې ډېر پکې د جینکو سکولونه وو د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی غړي محسن داوړ غوښتنه کړې چې د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دی د پوس پر ځای ولسی انتظامیې ته وسپارل شي تیر ورځ په اسلام آباد کې د جنوبي وزیرستان نه غوره شوي د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر سره شریکي خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې د سیمې د ولس د حقونو خوندي کولو په اړه کمی غوښتنې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به اوس په پارلمان دننه هم کوي
دا به درک شوی کسان په کار دی عدالتونو ته پیش شي. دا کم د جنگ کاروبار دی چې په خاوره باندې روان دی. دا جنگ کاروبار ختم شي د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوبله په خاوره باندې شوې ده چې د هغوی تحقیقاتو کې او بله مطالبه زمونږ دا چې هلته د انتظام سیول انتظامیې ته حواله کړي. دا خبره چې موږ سره څوک مني زموږ ملاتړ زموږ سپورټ د هماغې خلکو سره
د 15 جولای په ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو لمخه د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر بریالي ګرځول شوی دی. په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی. د میډیا د راپورونو تر مخه مظاهرچیانو پرون په تهران کې د شیعه مسلک په یو مدرسه برید هم کړی دی. په ایران کې ولس په اقتصادي ستونزو د ایراني ریال د قیمت پر راپرېوتو قاریدلی دی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاجونه کړي دي. ملګرو ملتونو د روسیې غیدا منلی چې د ملګرو ملتونو 1360 شپږ کاله وروسته د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غریزي سیمې ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان پرون ویلي دا 1360 درجه په درجه سیمې ته راستنیږي او موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د قونیترا لاره پرانستل دي. شامی ځواکونو د روسیې د هوایی ځواکونو په مرسته د شام د قونیترا صوبې او د اردن او اسرائیل پولې ته نږدې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. دا او د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسۍ حال سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.14 روپیه اغستل کیږي او په 1.14 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپیه او په 1.78 روپیه او یا پیسې. یو یورو په 1.22 روپیه او په 1.22 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.25 روپیه 90 پیسې او په 2.25 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپیه او په 1.25 روپیه 60 پیسې. او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اغستل کیږي او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 85 پیسې اغستل کیږي او په یو روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ: د انتخاباتو د سار ادارې فافین ویلي دا ځل په عمومي انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي دي.
2013
د پاکستان چیف جسټس ویلي ادارې دی عدالتونو ته د لادرفو کسانو معلومات ورکړي. پر دې خبره څېړونکي وایي:
نو دې سره دا دی چې کم از کم د هغه کورونو او د هغه خلکو چې دی مداوه به وشي چې د کمو خلکو چې دی زوی پلار خاون د دې خلکو په یغه کې دی.
او اونیس پروګرام ټولنه او سختریزي هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ.
نو مذهبي پاټو او ریاستي ادارو کشګرتی گلیمرایز کړه او اغیلې رنگ روغن او ښایستونه ورکړل او ځوانان یې هغې طرف ته متوجه کړل.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین د روان کال د جولای 15 عامو انتخاباتو کې د مسترد شو ووټونو په حواله یو رپورټ خپور کړی دی. اداره وایي چې دا ځل په عمومي انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شول، چې دا شمیره د 2013 کال د عامو انتخاباتو په موازنه کولو سره 14% زیاته ده. په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د مسترد شوو رایو شمیر په 94 صوبو کې زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده نورو.
د جولای 15 عمومي انتخاباتو په اړه د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار اداره فافین وایي چې د روان کال په عمومي ټول ټاکنو کې د مسترد شوو رایو تعداد د تیرو انتخاباتو پرتله زیات دی. دا خبره ادارې د جمعې په ورځ په خپل خبرګړی رپورت کې کړې ده. د فافین د اگزیکټیو کونسل ممبر نصر الله خان د دغه شمیر پاړه نن مشال ریډیو ته ویل چې دا ځل د قومي او صوبایي اسمبلیو په حلقو کې 14,00,000 ووټونه باطل وګرځېدل.
د دې کال چې مسترد ووټونه دي دا 1,000,000 ووټ دي. 2013 سو ووټونه مسترد شوي وو، د هغه 13% زیات ووټونه په دې الیکشن کې مسترد شوي دي. دغه سي 1,000,000 شلکی دي صوبایي او د قومي دواړه چې واچه چې په هغه کې چې مسترد شوي ووټونه دي هغه د مارجن اف وګټري یا سو چې په ووټو چې چا ګټلې ده د هغه سره زیات تعداد مسترد شوی دی. 1,000,000 صوبو کې دي نه، خو زیات تعداد یې په پنجاب کې دی چونکې هلته ووټونه زیات دي، الکه زیات دي، آبادی زیاته ده، نو مسترد ووټو تعداد ملته زیات.
کارپوهان وای په انتخاباتو کې هغه رائے مسترد شي کله چې درایو ورکونکي په ناسمه طریقه ووټ ورکړي، یعنی یا خو غلط مهر لګوي، دوه درې ځای او لګوي، یا داسې نشان لګوي چې کوم امیدوار ته دوی ووټ ورکول غواړي، دا غې علاوه هم په بیلټ پیپر باندې څه نشان راشي یا د ګوتو نخه په سمه طریقه ونه لګي. نصر الله وای د ووټ سم نه ورکولو تر شا یو شمېر عوامل دي چې د مخنیوي لپاره په ولس کې د سم ووٹ اچولو په اړه آگاهی ته ضرورت دی.
دا کېدلې شي چې د خلکو هغه د ووٹ اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کېدلې شي چې کوم ټایم چې ته ووٹ سامور ولګوي اسیاي چې دا نو دی چې ته ووٹ کټ کې نو هغه په دابل خوا مغه خپل نشان پرېږدي. کسلم کېدلې شي چې دا ووټ خرابې مرغه توجه بیرته هغه کېدلې شي چې په خلکو کې د ووټ اچولو د پوه امیده نو په کار دی چې د الیکشن په حواله باندې ووټو په حواله باندې په خلکو کې اویرنس پیدا کړل شي چې ووټ څنګه اچول کېږي.
خو د انتخاباتو مخکې د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټ اچولو په اړه ضابطه او طریقه کار په وار وار تکرار کړو او په مطبوعاتو او ټي وي چینلونو د سم ووټ اچولو طریقه کار ورکړو. دا رپورٹ په داسې حال کې راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي او په دې کې ځینې هغه الیکشن کمیشن منلي هم دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، هم په دې اړه باندې یو بل رپورٹ ترازو. الیکشن کمیشن بیا د سواد په حواله سره د جاری کړل شو معلوماتو تر مخه د سواد درې کامی او اته صوبایي سیټونو لپاره ټاکنو کې درې سلوېخت زره ووټونه ضایع شوي دي. ټاکنو کې څه کم 2,00,000 رجسټر ووټونو کې 2% خلکو خپل رائے ورکړې ده چې پکې د نارینه او 70% په مقابله کې 21% ښځو هم خپل ووټ استعمال کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سواد نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورٹ کې راکوي.
سواد کې ټول رجسٹر ووټونه 1,01,098 دي چې پکې 15,015 خزي شامل دي. ټول ټاکنو کې 2,03,306 ووټونه ضایع ګرځولای شوي دي چې د ټولو اچولای شوي ووټونو 0.5% جوړیږي، یعنی هر 100 ووټونو کې 0 ووټونه ضایع شوي دي. د سواد نه ټاکنو کې د قومي اسمبلی لپاره 0,04,05,045 خلکو خپل رائے ورکړې چې پکې 1,09,225 خزي شامل دي. دغرنګا د صوبایي حلقو لپاره 0,06,393 خلکو ټیک رائے ورکړې چې پکې 1,06,35 خزي شامل دي. رائے ورکولو کې د سړو برخه 70% او د ښځو 21% ریکارډ شوی ده. دغرنګا د سوات ولس ټول نه زیاته رائے پاکستان تحریک انصاف ته ورکړې چې شمیرې 0,06,305 ده. ورپسې پاکستان مسلم لیگ ته 2,015,115 او په دریم نمبر عوامي نشرګون ته 2,02,445 ورکړی شوی. د سوات ولس په مجموعي توګه 6,45,455 ووټونه آزاد امیدوارو ته ورکړي او دغه رنګه 2,03,808 ووټونه نورو پارټیانو ته ورکړي. دغه په مجموعي توګه 10,01,255 د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره ورکړی شوي ووټونو برخې دي. په سوات کې د ضایع شوي ووټونو په اړه ټاکنې تابع کوونکي ادارې الیکشن کمیشن یو حلقي مشر پریزایډینګ افسر مشال ریډیو ته وویل چې نامه مې مبر سیره کوه د ضایع شوي ووټونو لویه وجه ناپوهي ده. زیاتره رای ورکوونکو د ووټ پرچی په غلطه طریقه راټوله کړې او یا یې دوه امیدوارانو ته رای ورکړې او باز تنانو د ووټ پرچی خالی پرېښودې. دوی زیاته کړه چې ټاکنې تابع کوونکي عملی هم کوتاهي کړې او دغه قومي پریزی یو اضافي بوج ګڼلی. باید چې راتلونکي ټاکنو کې ووټ ورکوونکو او ټاکنو عملی ته ښه روزنه ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو رازو یو بل رپورت ته د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون نور یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیر الیکشن الاینس یا د رڼو او پاکو انتخاباتو نوم ورکړی دی. دوی دا نوم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ورکوې دای وکړه چې د وزیر اعظم کامی اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره په نومونو هم اصلا شوي دي او ډېر زر به دغه نومونو اعلان وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی شپاړس کسیزه کاري کمیټې غونډه د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې فیصله وکړی شوه چې د اگست په اتمه به په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مرکزی دفتر مخې ته او په نهمه به د یاد کمیشن صوبایي دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سکتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاري کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاري ساتي او په پارلمان کې درې مهمو چوکو لپاره با مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل به د خپل امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي.
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکې د هغوی د دواړو په رضامندې باندې پاکستان الاینس فری اینڈ فیر الیکشن دا نوم یې ښی دی چې دې نوم مطلب د پذیرایي سمره ده خو دا مطلب چې نوم کېښودی شو.
ته ذکر دا چې د زیارت په ورځ شوې ټول ګوندیزه غونډه کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې وه چې د مسلم لیگ نون به د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند د سپیکر او متحده مجلس عمل به مرستیال سپیکر دندو تخپل کسان ودروي. په غونډه کې دا هم پریکړه کړې شوې وه چې په پارلمان کې به سوګند اخلي خو د پارلمان دننه او بهر به په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول ټاکنې یې رڼې او شفافې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو رایوځای کېدو مقصد په ټول ټاکنو کې د شو درغلو نه اولس خبره ولدی او کوشش شې دی چې دا ټول ګوندونه په ګډه سره حکومت جوړ کړي.
دا فیصله دې د فارې وسی سره ولو دی ان شاء الله. مثال د دمر ټول دیموکراتیک قوتونه سي دي او د فوجي اسټابلیشمنټ کم کټپتلی وزیر اعظم د فارې د حکومت تیاری کړی دی د پیچای عمران خان. نو ان شاء الله د دې اناس خبره دي د دبليو اناس دې مرکز دي هغه په پیسو وانه کې دا وسی څنګه دوی په پنجاب کې په پیسو باندې خلګا کې ام پی اس دي او بیا شتمنه جناخې سي دغه بالکل
بل پلو پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې 114 چوکۍ ګټلې دي له خپل نمائندانو او ځینو نورو ګوندونو سره یې د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي او داوه کوي چې په پارلمان کې ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د 2013 کال د 15 جولای په انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه بریالي شوي د شمالي او جنوبي وزیرستان دوه کاندیدان محسن داور او علي وزیروای د کومې سیمې حلقي یا قومیت نه بغیر و د خپل ضلعو د ځپل شوو خلکو لپاره په پارلمان کې اواز پورته کوي. په اسلام آباد کې ګډې خبري غونډې ته علي وزیر دا هم ویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو له وجې ځایي خلکو ته مرګ جوبلا اوړي، نو حکومت له پکار دی چې دغه بارودي سرنګونه پاک کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار علي وزیر ایوې ګډې خبري غونډې ته وویل په سیمو کې ضرب عذب او راه نجات عملیات ختم شوي دي، خو دې باوجود د دواړو ضلعو په زرګونو خلک اوس هم د ملک په نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي، نو حکومت ته خواست کوي چې دا خلک دې په عزت سره خپلو سیمو ته ولیږي. خبري غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو له وجې ځایي خلکو ته مرګ جوب له اوړي، نو حکومت له پکار دي چې بارودي سرنګونه دې پاک کړي، دې سره سره ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي او چې څوک بی ګنا دي نو هغه دې خوشي کړي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د علي وزیر وینا وه پارلمان دننه به هر کار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشورې سره کوي او تر څو چې په خپلو غوښتنو کې کامیاب نه شي نو د پارلمان دننه او بهر به خپل جدوجهد جاري ساتي.
مشال
ریډیو چکلا پټاکنو کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب شوی امیدوار محسن داول نه تپوس وکړو چې په پارلمان کې به د حکومتي ګوند سره اتحاد کوي او کنه په اپوزیشن کې بکینی. نو نوموړې وایي
دا فیصله چې مونږ لاندې کړ چې مونږ به ووټ چاله ورکو، خو زمونږ بیانیا چې کومه د غورځنګ د پلیټ فارم نه مونږ هغه بیانیا بیانول، یا خپل الیکشن کمپین خپل په ذاتي حیثیت کې مونږ بیانول چې بای دا بدرګه شوی کسان په کار دي عدالتونو ته پیش شي، دا کم د جنگ کاروبار دي چې په خاوره باندې روان دي، دا جنگ کاروبار ختم شي، د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوړ په خاوره باندې شوی ده چې داغي تحقیقاتو کې او بل مطالبه زمونږ دا چې هلته د انتظام سیول انتظامیې ته حواله کړي. دا خبره چې مونږ سره څوک مني زمونږ ملاتړ زمونږ سپورټ د ماغ خلکو سره
د یادونه ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې وروسته په ملک کې په احتجاجونو لاس پورې کړو او له حکومت یې غوښتل چې د نقیب مسعود وژونکي افسر راو انوار د عدالت ته وړاندې کړي. په خوانی قبایلي سیمې د بارودي سرنګونو څخه پاکول، ورک کسان عدالت ته وړاندې کول او بې ګناهان خوشي کول، او د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوریدونکو د پاکستان چیف جسټس یو وار بیا په سپریم کورټ کې د امنیتي حکومتي چارواکو په یو غونډه کې امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې د لادرکو کسانو په اړه د عدالتونو ته معلومات وړاندې کړي. په دغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار دا هم وویل ادارې دې د ولس د بنیادي حقونو خیال وساتي او د لادرکو کسانو مسلې ته دې پام وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ادارې به دې مسلې ته څه مثبت ځواب ورکړي کنه، او دا به د لادرکو کسانو پر مسله څه اغیز ولري؟ دا پوښتنه مو د پوپی خبر کې د قانوني چارو کارپو نور عالم خان نه پوښتلې ده.
د آئین مطابق چې دې یو سړی هم چې دې په سیکرټ پلیس کې یا هغه باندې چې دې هیڅ قسمه هغه نشي راتلی پټولی نشي، او که چېرته دا چې هغه چې دا خو د سټیټ دننه یو بل سټیټ جوړ شو، ګوري چې که د دې اډو پته نه لګي چې آیا دا چا اوچت کړی دی، آیا هم زمونږ ایجنسو اوچت کړی دی، بهر ایجنسو، نو دا چې دې تاسو مخامخ راولئ. نو هغه وخت کې یو قانون پاس شوی چې سیول ایډ ایکشن په نوم باندې هغه هغې کې دې ته تحفظ ورکړی چې تاسو سره څومره کسان دي، آ تاسو سره هغه دي خو دا اوری انڈیمنٹ سینٹر سے ہل گئی او اگے مطابق ہو گئی بیا چری اگے نہ پس سپریم کورٹ لیول باندې یو کمیشن جوړ شو چې پاگے کی ریٹائر جاوید اقبال چری داگے مشر او چیئرمین او چې مسنگ پرسن یې ہو گئی. اس چری دا ایشو بیا رالا او پدی کی چری دا پاکستان بازی صوبو کی ډیر زیات اگے کڑی چوی دا محرومی کڑی چوی دا پاگے کی بلوچستان دی چې اگے میجارٹی خل دا وای چې مونږ چې کم د خپل حقوق اواز کو دا دی کنورٹ رتا د پاکستان خلاف آواز نه جوړ کی، او زمونږ زیات تر خلکو چت کړی شوی دی. نو دا کم چې دی ثاقب نثار چیف جسٹس چې کوم ایره کړی دا خبره کړی دا، نو دې سره دا دی چې کم از کم د هغه کورونو او دا هغه خلکو چې دی مداوا به وشي چې د کم خلکو چې دی زوی پلار خاون چې دی د دې خلکو په ایره کې دی، نو کم از کم دا هغه باغی ته میسج به ملاو چې چیرې څوک تپوس کولو والا شته، دا یو ایشو ده. او دی ایشو باندې چې دی کم از کم د آئین مطابق ولې چې کچرتا یو اداره د آئین مطابق نه چلی ګولې چې هغه قانون کې تحفظ هم ورکړي چې تاسو اختیار کوي، بیا چې دی جی آئی ٹی ته مخامخ کوي که یو سړی وایلډ وي نو هغه چې دی مزید مس آتی. نو دا یو هغه د هغه خلکو د پاره چې کم
نور عالم صاحب کدا مونږه خلکو ته لږ واضح کو دا مسله چې کله یو تن لادرک شي مونږه په میډیا کې په خبرونو کې اورو چې باید دغه خلک ته عدالت ته وړاندې کړل شي، خو پښتنه مې دا ده چې د دې قانوني لار څه ده، آئین او قانون په دې باره کې څه وایي؟
دا چې دا ده چې کله هم چې دې یو سړی اوچت کړی شي نو هغه سړی د پاره چې دی دا د چې په 24 کې بدن نه دن نه دا د آئین چې دی آرټیکل 10 ته وایي چې دته چې دی دا پته ولګي چې دی په څه کې اوچت کړی دی، دته چې دا پته ولګي چې چا اوچت کړی دی، دته چې دا پته ولګي چې دته دا غلطي ده، دا د آئینی حق دی. او دا چې کله پیش نه کړی شي نو دا د آئین چې دی خلاف ورزی ده، او دا د آئین سره چې دی زیاتې دی چې دا ادارې چې دی عمدتی آئین لاندې چې دی د حکومت ادارې دی، نو که چېرته دا شیخ کړی کېږي دې سره هغه خلک کم ڈپرایو دی کم محروم حل دی د هغه خلکو ته چې دی تقویت ملاوی د هغې نیگیټیو سوچ چې دی مضبوطیږي. نو مونږ ته پکار دی چې هر څومره دہشت گرد وي ہر سمر چیز کڑی ہوئی خود قانون مطابق دا قانونی اداری دا طالبانوں کے اوپ ایجنسوں کے فرق پکار دے کچرتا اگے وہ دے کے فرق رانو والے نبیا کو چلے ایگن شو اسٹیٹ بنے چلے گی اسٹیٹ کے بدن یو اسٹیٹ جڑے گی ہر یو سڑے بچے سے کہیں دلتے پکار دے ہر ادارہ پخپل کار چلے وہ پیجنی او آگا کاروں کی عہدہ قانون عہدہ آئین مطابق.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازو په روانه خبرونه کې یوې بلې موضوع ته، څنګه چې تاسو معلومه ده په یو شمیر سیمو کې په گلگت بلتستان کې په سکولونو باندې حمله شوې دي او دغلته دغه خلک ډیر زیات اندېښمن کړي دي او د حکومت نه د پلټنو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
د گلگت بلتستان د امیر ضلع انتظامی په یو بیان کې ویلي چې د جمعې په شپه ځینې سخدریزو د چلاس په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو د ړنګولو او ورته د اور لګولو هڅې کړي دي، چې په نتیجه کې د جنکو د سکولونو په ګډون د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسېدلی دی. چلاس د خیبر پختونخوا د کوهستان ضلع سره لګېدلې سیمه ده. د دین وړاندې وسلوالو د خیبر پختونخوا په سوات او نږدې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه په نخه کړي دي. اوس پختنه دا راپورته کیږي چې آیا وسلوالو په گلگت کې هم د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلي دي. په سیمه کې د تعلیم د ودې د ادارې مشر او د کوهستان د ټولنیزو او کلتوري چارو په زبیر توروالې وایي د یوې مودې نه د غلطه د فرقه ییز سخدریزو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
په دې علاقه کې کم اکسټریمیست اگر کم عناصر چې دي نو هغه دلته هر وخت نه ده سیدا وهابی مرکز فکر دے آغا دیر پا ایزای آل کا جڑی کڑی دی او خورشو دے پا طول علاقو کی.
د الف ایران پا نم دا تعلیم دا ودی دے ویدارے پروگرام منیجر عمر اورگزیوائی پا گلگت کے 50% معشومان لسکولونو بہار دیو دا دیامیر زلخو بیا د تعلیمی حلو زلو پا حوالا دیر رستو دا.
مونگ چکو مصر وی کڑی وا 155 ڈسٹرک حوالے سرا ایجوکیشن سکور چکو مونگ ورطوی چیارا مشرومان چمرا ایجوکیشن کمپلیٹ کی نو پاگا کی پا 155 کی دائمیر چکم نمبر 138 ہو دل تکی ٹوٹل سکولونا مونگ سرا 144 سکولونا دی 144 سکولونا کی دیا مونگ سرا 83% یعنی کی 203 چکم دی دا مونگ سرا پرائمری سکولونا دی او 10% چکم دی 26 اگا مونگ سرا میڈل سکولونا دی او 6% مونگ سرا یعنی 15 سکولونا اگا ہائی دی او په ټوټل د امیر ډیسټریکټ هم سره های سیکنډري سکول شته هم نه.
د وسلوالو ډلو د حلو زلو پاړه مو چې کله د زبیر توروالی نه وپوښتل نو نوموړي وویل چې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده قبوله کړې، خو د شاعرای قراقرم په غاړه ځای په ځای د فرقیزو ډلو لخوا په دیوالونو لیکل شوي دي او دوی ځای په ځای چندې هم راټولوي.
زه اوس نه پوهېږم چې دا دلته څه تنظیم وجود لري یا نه لري، خو تاسو په خیال کړی د مخکې په نانګه پربت کې هم یو واقع شوی و بیس کیمپ باندې او بیا په دې لولو سر کې هم یو قتل شوی و. دې نه دا معلومیږي چې دغه علاقې چې نو دا پرون ټو ټیرریزم ایکسټریمیزم خو دی پرون ټو ټیرریزم هم دی. زمونږ ریاست چې دی هغه ریاست ورته هغه حقونه هم نه ورکوي چې کوم حقونه ورکول پکار دي.
د وسلوالو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هلو ځلو په اړه لا د گلگت د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. گلگت بلتستان د پاکستان د وفاق په انتظام کې یو خپلواک سیمه ده چې پولې د خیبر پختونخوا د افغانستان د واخان رهداري آزاد کشمیر او چین د سینکیانګ سیمې سره لګېدلې دي.
د مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم د مازیګری نږدې سلور نیمه بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیرین اورو.
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه. متحده اپوزیشن د اگست پاتم او نهمه نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن لخوا د 14 کسیز کاري کمیټې په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فاپین په یو تازه راپور کې ویلي دا ځل په انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي چې د 2013 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. نگران وزیر اعظم ناصر المرد د گلګت بلتستان په چلاس کې په سکولونو بریدونه غندلي او په برید کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي حکم ورکړی دی. دا شمالی وزیرستان نا منتخب شوو د قامی سملے غړو محسن داوړ او علی وزیر غوښتنه کړې چې د پخوانیو قبایلی سیمو انتظام دی د پوس پر ځای ولسی انتظامیه ته وسپارل شي. دا خبرې نوموړو پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته کړې. په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی. د میډیا د راپورونو تر مخه مظاهره چانو پرون په تهران کې د شیعه مسلک په یو مدرسه برید هم کړی دی. او ملګرو ملتونو د روسیې غیدا منلی چې د ملګرو ملتونو 16 شپږ کاله وروسته د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غرونو ترمنځ سیمې ته راستان شوي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو د سولې په لور خبرونې ته. په دې خبرونه کې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوششونو په اړه تفصیل اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو د انکار باوجود هم د مذاکراتو دروازې نه بندي. په همدې حال کې مطبوعاتو د امریکای او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د امکان په اړه لیکلي دي. زه بشیر ګواخم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو غږیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ کړی او له دغې ډلې غوښتي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 13 په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې افغان ولس سولې ته د رسیدو لپاره خپل اراده او تګلار لري او خپل برخلیک په خپل ټاکي. د هغه په وینا افغانان به له روان ناورین ځان وباسي او د روښانه راتلونکي په لور به ګام اخلي. د نوموړي په خبره د سولې ټینګښت او راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې چې په 2019 کال کې کیږي د طالبانو په ګډون ټولو افغانانو ته یو ښه موقع ده چې د قانون پر رڼا کې تی ګټه واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پر ځای له انتخاباتو وروسته سوله وکړي ښه ده چې دغه کار له انتخاباتو وړاندې وشي.
درې نیم کاله مخکې موږ ولیدل چې ولس په ډار او ناامیدي کې دی. متاسفانه فساد داسې جوړه شوی وه هغه ملت چې همیشه د خپل وطن دفاع په خپل لاس کړی ده دوی ته تشویش پیدا شوی و. هسې نه بین المللي عسکر له دې وطن څخه ووزي او دوی یوازې پرېږدي. خو نن بیا هغه باور را ژوندی شوی دی چې له دغو مشکلاتو څخه به وزو. دغه امید یوازې د بهرنیانو په منځ کې نه دی راغلی بلکې دا د ولس منځ کې هم شته او یو ځل بیا ولس تحول ته آماده شوی دی. خو د پخوانی او اوسنی حالت او امیدونو تر منځ فرق دا دی چې په 2001 کال کې اجتماعی حالت خود جوشه احساساتی و د دوی امیدونه هم خود جوشه او احساساتی و خو اوسنی امیدونه او هیله په شعوری توګه ایجاد شوی دی. د اوسنیو او پخوانیو امیدونو تر منځ فرق دا دی چې پخوا افغانانو له نورو غوښتل چې دوی ته سوله راوړي. خو موږ نن د سولې لپاره خپله تګلاره خپله اراده خپل پلان او خپل ملي ابتکار لرو. موږ د خپل آینده مالکیت په خپل لاس کې اخیستی دی او دغه مالکیت مو ځکه په خپل لاس کې اخیستی دی چې غواړو اساسي قانون چې زموږ د لوبې اساسي قاعده ده عملي کړو.
د سولې پر لور
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره د ډاډ فضا او د زغم او منلو کلتور ته اړتیا ده او دغه بهیر باید په هر اړخیز او اساسي توګه پر مخ لاړ شي. په همدغه غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداموچی یماموتو وویل چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت، رڼو ټاکنو ترسره کېدو او اقتصادي پرمختګ ته ښې زمینې برابرې دي. اوریدونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای په 14 د مشال ریډیو ازادي څنګه سره خبرو کې ویل چې دی به هیڅکله د سولې لپاره خپلې هڅې ونه دروي. نوموړی سره زموږ همکار رضوان مراد مرکه کړي، دلته یې لږه برخه اورو.
په کوچنی اختر کې اوربند ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلونو کې بے ساری دي او ډیر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو ارخیص حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
لومړی تاسې څېړنه درسته ده په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر هغه په څه کې ده؟ اول ثابته سوله چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت پودوت درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې و، ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه سوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوه ځانې وښوده چې واقعا نظم و دیسیپلین داری او دا ثابت سوله چې ټول جنگ نستگی دی. شرایط په مراتب بهتر سی، ولی اول ملی اجماع ده چې سوله باید راست. دوم، طالبان خودل چې جنگ نستگی دی. دریم، منطقوی اجماع راغلی تر دیره حد بود. پس دا تاس پختنی لاری نوزم دوم به پده و روزم. او چلورم، دی اسلامی نره اجماع راغلی ده. او پنځم، بین المللي شرایط ما آماده کړي دي چې سولې ته په مخ لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان په حیث، د یو افغان په حیث او د ولسمشر په حیث او د بالا قواو سرقومندان په حیث اما دا سخزان واجب بګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې د پاره یي هغه اقدامونه وکړو تر چې ولس د سولې نعمت بیا وګوري او یوازې اختر کې نه بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې لوی اختر باندې بدل سي.
ښاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګډ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاری کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان دشمنې صادقانه دي؟
یواځنی معیار دشمنو عمل. موږ نه دایمي دښمنان لرو، نه دایمي دوستان لرو. موږ دایمي ملي ګټې لرو او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بل موږ پاکستان کولی شي چې مرکزي آسیا ته ورسېږي، بل پاکستان نه موږ کولی شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسېږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای اقتصادي همغږي او همکاري راسي او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا 25 کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټي وسنجوي چې آیا دا سیاست دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې چه دا بس دوی نتیجه تو بس. اما که دوی دا بس اونه که خپل انزوات است. نن افغانستان پا ناتو که مولی دل مطلق بین ملی اجماع پا افغانستان بانده. آیا پاکستان تا دارق اجماع ستا بین ملی طوله نکی؟ نو ایدوی گتی ایدوی ملی گتی دا ایجاب که دلتا تجد نظر روسی؟
امن پا دنیا کی دمکشی نورق وطنا مرچی مرچی وطنا پاتک پاتک وطنا امن پا دنیا کی دنکشی نورق وطنا مرچی مرچی وطنا پاتک پاتک وطنا زنزیر زنزیر وطنا سوکے سوکے وطنا
تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د مذاکراتو لپاره د طالبانو یوه مهمه غوښتنه دا ده چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت پر ځای د امریکایي چارواکو سره وکړي. بلخوا په کابل کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي چې واشنگټن د کابل استازیتوب نشي کولای، نو ځکه دوی د افغانانو په استازیتوب خبرې نه کوي. د نوموړي په خبره د طالبانو سره خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، خو څېړونکی رحم الله یوسفزی وایي که داسې وشي دا به د طالبانو یوه بله بهانه چې د امریکایانو سره مذاکرات یې غوښتنه ده ختمه کړي.
دا خبر تدید کی پدې کې به همدا خبره ډېره کیږي چې د خارجي ځواکونه به کله د افغانستان نه وځي. نو اوس په ځکه کوم طالبان باندې فشار زیات شي، ځکه چې هغې همدا خبره کوله د افغانستان حکومت سره خبرې نه کولې، د امریکې سره خبرو ته حاضر وو. نو اوس زه فکر کوم چې نه صرف امریکا او طالبان بلکې نور چې کم گاونډي هېوادونه دي، غټ طاقتونه دي، څوک چې غواړي چې افغانستان کې امن قائم شي، ټول اوس دا یو کار دی چې د دې لپاره حالات جوړ کړي، حالات برابر کړي، ځکه چې د دې لپاره به تیاری کول غواړي. یو بل باندې ډېر اعتبار نشته او داسې ګامونه به پورته کول غواړي چې دا خبرې شروع شي، او که دې خبرو کې پرمختګ کېږي او بیا ډلبندي کېږي، نو بیا به حالات ډېر سازگار شي. او بیا که دوی ترمنځ داسې پریکړه وشي، خبرو کې پرمختګ وشي، نو بیا آخر کې بیا د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل دي شي.
او ریملا صاحب، دې کې د پاکستان رول څومره دی، کردار یې څنګه دی، او څنګه یې کولای شي چې دغه کردار ولوبوي، ځکه چې ډېر دوی خپل هم وایي چې د افغانانو په مشرۍ لاندې دې مذاکرات وشي.
چې نه په نیغه خبرې کېږي د طالبانو او د امریکې ترمنځ، بیا به هم په دې کې څه ضمانتیان پکار وي، یعنی دې کې به مشکلات راځي، په دې کې به کېدیشي خبرې ودرېږي، نو بیا به د پاکستان یو ډېر مهم رول وي. نور هېوادونه هم دي، قطر هم دی، یعنی چین هم پکې یو رول لوبولی شي، په خپل افغانستان حکومت. نو د پاکستان حیثیت به د سهولتکار وي، ضمانت ورکوونکي وي، ځکه چې دا یوازې چې امریکا او طالبان یو بل سره خبرې کوي، نو ممکن ده د هغې یو بل باندې دونه اعتبار نه وي. نو په دې کې د هر چا سمه سو رول کېدی شي.
د سولې پر لور.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
او اوس هم ستاسو پام را ګرځوم اونیز خبرونې ټولنې او سختریزۍ ته. د اونیز خبرونو د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستان کې د سختریزۍ پر وادي د ریاست رول ته کتنه شوې ده. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سختریزۍ
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزی پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث واوریدي. په دې هیواد کې سختریزی ډیر اوږد تاریخ لري چې بیا د بیلابیلو پیش په تناظر کې پکې زیاتوالی راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که څنګه په پاکستان کې د سخت دریزی ډیر عوامل دي او دې په دې ته په واده ورکولو یا زیږولو کې لبیلابیل خو کار سوی. خو په روان خبرونه کې پر دې بحث سوی چې د پاکستان ریاست د سخت دریزی پر دود کېدو یا دې په دې ته په واده ورکولو کې څونډ لري او کنه. پاکستان په 1948 کال کې د بری صغیر د تقسیم په نتیجه کې جوړ سو او دا د نړۍ هغه هیواد بلل کیږي چې د اسلام په نامه رامسته سوی دی. یو شمیر شنونکي په دې اند چې په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ ریاست هم مهم رول لوبولی دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او ټولنپو ډاکټر پرویز هودبای وای چې د پاکستان بانی محمد علی جناح که څه هم په دې هیواد کې یو روڼ اند ټولنه غوښته، خو د هغه تر مړینې وروسته په 1949 کال کې د پاکستان اسمبلی د قرارداد مقاصد په نامه قانون منظور کړ چې په نتیجه کې یې ټولنه د مسلمان او غیر مسلم ترمنځ وویشل سول.
قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد یہاں قرارداد مقاصد
د محمد علی جناح مړینی سمدستی وروسته قرارداد مقاصد اسمبلی ته وړاندې کړو او هغه اوس د آئین برخه ګرځېدلې ده. په قرارداد مقاصد کې په لومړي ځل د اقلیتونو ذکر وسو. د پاکستان اوسیدونکو ته به اوس تاسو په دې نظر ګوري چې څوک مسلمان دي او څوک غیر مسلم. نو ریاست د پاکستان جوړېدو په پیل کې یعنی په لومړیو دوو کلونو کې دا فرق راوست. بیا هم دا فرق دومره ډېر نه و خو د وخت په تیریدو سره ډېرېدی. د فرق زیاتوالی ذوالفقار علي بوټو راوستی. هغه په 1940 کال کې د مدیانو د غیر مسلم ګرځول وړاندیز وکړ چې هغه بیا په قومي اسمبلی کې ومنل سو. د دې وروسته سخت دریزی ته د ریاست لخوا لا زیاته وده د ځولک په دور کې او تر هغه وروسته ورکړل سو.
ریاست په ټولنه کې مهم رول لري او د ریاست تګلاري یا پلانونه پر ټولنه اغیز کوي. د ریاست همدې رول ته په کتو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې ریاست هغه وخت سخت دریزی د یوې تګلاري په توګه کارول پیل کړل کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ.
د سټیټ یو ډېر اهم کردار وی دا غي په یو معاشره کې د جوړ راوستو کې یا یو معاشره خرابولو کې ځکه چې د ټولو کې بره چې کومې فیصلې کیږي هغه اثر په ټوله معاشره باندې هم بالکل وی هغه نه اس انکار نشي کېدی. په دې سیمه کې د روسیانو خلاف د جنگ لپاره کوم نظریه استعمال شو او هغه په پښتنو کې عام شو او عام یوازې په دغه په صورت کې نه شو چې دایته د ٹریننگ ورکړی شو یا یو نظریه دی ته خو دلی شو بلکې هغه د لپاره باقاعده ډیره زیاته پیسې په هغه باندې خرج شو. د دې نظریه د فروغ د لپاره د دې نظریه لرونکي خلکو مالی او وسلې حوالی سره د مدد کولو د لپاره نو دا ټول عوامل چې دي نو دا ریوزی شو او انتها پسندې ته زمګه د پښتنو په سیمه کې ډیر زیات سپورټ ورکړو.
په افغانستان کې د شوروي يرغل پر ضد پر پاکستان سربیره لوی د ځوالو هیوادونو او عربي نړۍ هم خپلې هلې ځلې پیل کړې تر څو شوروي ځواکونو ته ماته ورکړي. پاکستانی لیکواله او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه د دې بهیر په اړه وایي
جب سوویت یونین کې خلاف جنگ لرنی تھی
کله چې د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کېدله نو د امریکا سی آی اے سعودي استخباراتو د پاکستان آی اس آی ټولو په ګډه د مجاهدینو ډلې جوړې کړې او سخت دریځ ته وده ورکړه. له دې وروسته له سخت دریځ سره تړلې ترهګري هم وکارول شوه او هغه ډلې چې له ریاست سره موافقت درلود هغه هم وساتل شوې چې له کبله یې سخت دریځ هم وده وکړه.
د 1980 په لسیزه کې د شوروي افغان جګړې پر مهال افغان مجاهدین جوړ کړل سول او دوی ته په پاکستان کې روزنه ورکول کېدل او بیا افغانستان ته له وسلو سره د جګړې لپاره لیږل کېدل. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز وایي چې په پاکستان کې د هغه وخت د پوځي واکمن ضیاءالحق په مشرۍ کې ریاست ځان په دې جګړه کې ښکیل کړ او ځوانانو ته د سخت دریزی او جګړې روزنه ورکړه.
ریاست په خپل ځای مکمل دې جد جهد کې انوالو شو او بیا د هغې په نتیجه کې د ګردې دنیا نه نوجوانان راغلل او د هغوی فکر په پېښور کې او په نورو علاقو کې جوړېدل شروع شو. په فاټا په علاقو کې او د هغوی د تشدد تحریکات سنگے با کلاشن کوف استعمال ہے، سنگے با اسلحہ استعمال ہے، سنگے با میزائل استعمال ہے، سنگے با خودکش جیکٹ جوڑ ہے، اور بیا با سنگے ارا خودکش جیکٹ خلاص ہے، دا ټول تربیت چې دا په فاټات کې په خور کې دی ویل حق په قیادت کې ورکر شو.
په کراچی کې مشت خبريال او شنون کې اویس توحید وای چې پر دې محل ریاست په بهرنیو پیسو مدرسې جوړ کړې او پر ټولنه اسلام پالنه او تپل
ریاست نے اس وقت ایک طرح سے اسلامائزیشن امپوز کی پوری سوسائٹی کے، جس کے اندر سعودی
ریاست ہر وقت پر ٹولنا اسلام پالنا و تپلا چھ پر نتیجے کی یہ سعودی عرب سخا پیسے راغلے او زرگون مدرسے جوڑی سوئے لے خیبر تر بولانا او بیا لالکانا سخا نیول تر راول پنڈی پوری مدرسے جوڑی سوئے بیاز دکون کو تو ال سوچی کدوی قرآن شریف پیاد زدکڑی یا ناظرہ سر تور سوی نو وظیفے بور کول کیجی بیا مجول دل چی کلبونه وتړل سول او دا ډول ریاست پر دې هیواد اسلام پالانه وته پله
د شنونګ په اند کتم په پاکستان کې د سخت دریزی یو څپه په 1908 کال کې د ذوالفقار علی بوټو پر ضد د جنرال محمد ضیاء الحق د کودتا واکنول ورسته پیل سو، خو د افغان جهاد پر مهال د تنور تقویت ورکړل سو چې پاکستانی ریاست یې تر شا ولاړو. شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وای چې کله شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل نو پاکستان د سخت دریزی په لړ کې د لویدیځوالو هیوادونو تګلارې ته دوام ورکړ.
کله پاکستان پوج دا وکتل چې دا خو ډیره ښه تجربه ده، نو چې کوم سبق هغه ایزده کړو په افغانستان کې نو هغه سبق په هندوستان کې، په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړې دا استعمال کړو، نو دلته دشګردۍ ته تقویت ورکړی شو، بلکې بنیادونه کېښودې شو. او زما د خپل کلي ایون یاد دی، دار کلي په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو دپاره نارې لیکلې شوې وې، د هغې دفتر به کولا وې، ماشومان به بوتلل. نن هم په دیر کې زه چې کله لاړ شم وګورم نو سره دې پس یو الته ناستیم، نو اعلان به وشي چې د پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو د هغه مبارکۍ له راشئ. هغه ګلیمرایسکۍ نو مذهبي پاټو او ریاستي ادارو دشګردي ګلیمرایس کړه او هغه له رنگ روغن او ښایستونه ورکړل او ځوانان یې هغې طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده.
د افغان روس جګړې وروسته چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت لمنځه ولاړی او په 1992 کال کې افغان مجاهدینو واک ترلاسه کړ، نو د پاکستان په پېښور ښار کې د نوي عبوري حکومت بنیاد کېښودل سو چې لومړی صبغت الله مجددي د شپږ میاشتو لپاره ولسمشر وټاکل سو او تر هغه وروسته برهان الدین رباني ولسمشر سو. بیا چې کله طالبان په 1994 کال کې افغانستان ته ننوتل او په 1996 کال کې پلازمینه کابل ونیوي، نو پر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سربیره پاکستان هغه هیواد و چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. د پاکستان پر ریاست د طالبانو د ملاتړ تور و. کله چې په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر پر 11 نیټه پر سوداګریزو ودانیو د الوتکو په واسطه بریدونه وسول، نو امریکا په غبرګون کې د همدې کال د اکتوبر پر 10 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د القاعده مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته بیا هم پر پاکستان تور پوری کیږي چې طالب مشران په پاکستان کې دي او د ریاست ملاتړ ورته ترلاسه دي. پروفیسر ډاکټر قبلایاز په دې لړ کې د 2001 کال وروسته د پاکستان رول ته کتنه کوي.
د 9/11 نه بعد بیا زمونږ د پاکستانی ریاست رول خو بدل شو، خو امریکا بیا هم مطمئنه نه او مغربي قوتونه او هغوی پرویز مشرف ته بالخصوص وایي چې تاسو ډبل رول ادا کوئ، لکه مونږ ته خدا وایي چې رجی تاسو د ترخګرۍ مرستیال نه، خو په حقیقت کې تاسو د ترخګرۍ مرستیال یې. نو دا الزام تر اوسه پورې موجود دی، موږ ته پته نشته چې دننه څه روان دي، خو اوس هم چې د امریکې حکومت کوم نمائنده راغلی وو افغانستان ته او پاکستان ته، نو اخباري بیاناتو نه موږ ته دا پته ولګېده چې هغوی همدا وویې چې رجي د حقانی نیټورک چې کوم د افغانستان حالاتو کې نن هم د تشدد تحریک یو اهم غړی دی، حقانی نیٹورک مراکز سری دا پاکستان کے دی اور تقریباً یو عام اشبخ کے ٹن پا علاقہ کے یو ڈرون حملہ شروع پا حقانی نیٹورک پاندے مدعا ویل کی گی کہ حکومت پاکستان تتا ویل شل تیرا تاقو منسرا بلکہ بین الاقوامی عالمی تیرا درے سارا وعدہ دا کڑے وال تیرا تبا دا چکم افغانستان کے مسلح دہشتگرد او مداخلت کار دی دے خلاف کاروائی کے او پٹل کی دبی موجودگی دا خی دا کاروائی ڈیر مؤثر نہ دا او زکم مجبور رو جارہ دون حملہ ہو
د پاکستان پر ریاست اوس هم د تور پور کیږي چې په هیواد کې دننه د روڼ اند او جمهوریت مبارزه کوونکو مخه نیسي او هغه ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپل ګټو لپاره کاروي. د اسلام آباد د سیموز مطالعاتو په اداره کې څېړونکو شاید الیاس خان وایي چې ریاست په وار وار له دې ډول تورونو انکار کړی دی.
دا هم په دې کې مروس دی او هغه خپل د خارجه پالیسی ته دوام ورکولو لپاره د دې خلکو پاکستان هم امداد کوي. خو دا یو الزام دی او پاکستان حکومت په هر فورم باندې د دې الزام غندنه کړي ده.
په پاکستان کې د سختریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره ریاستي ادارې جوړې شوې خو بیا هم دا پدیده لمنځه نه ده وړل شوې او پر ضد یې کار روان دی. په پاکستان کې پر ریاست سربیره سختریزي ته په واده ورکولو کې نور عوامل هم شته. دا چې په دې هیواد کې سختریزي ته په واده ورکولو کې مذهبي ډلې یا ګوندونه څه ونډه لري دا به د ټولنې او سختریزي پر راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
شرگا شنگ دو سخی ترو